وزارت زراعت حکومت طالبان میگوید قرار است امسال حدود 4000 متریک تن گندم را از 11 ولایت به منظور تشویق دهقانان به آنچه که این وزارت آن را کشت حلال میخواند خریداری کند. کارگران یک سردخانه در کابل از تاجران میخواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از مهاجرت غیر قانونی جوانان و رو آوردن آنان به اعتیاد جلوگیری کنند. و گزارش در مورد سرگذشت دو تنی را داریم که پس از حدود 10 سال دوباره با خانواده های خود پیوسته اند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به بدیل معیشت و چگونگی مبارزه با مخدرات در افغانستان.
سلام، سید عزیز الرحمن هستم و شما را به دیدن برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. در برنامه امروز گزارش های متعدد و مختلف پیرامون مبارزه با اعتیاد در افغانستان، مشکلات دهقان و تلاش حکومت طالبان برای فراهم کردن بدیل معیشت برای این دهقان گنجانیده شده است. با اقتدار مجدد طالبان در افغانستان، کشت کوکنار در این کشور ممنوع اعلام شده است. اکنون دهقانان در بخش‌های مختلف افغانستان با دنبال کشت‌های بدیل اند که سود مناسب داشته باشد. همکار ما لطیف یعقوبی در ولایت غزنی با چند تن از دهقانان صحبت کرده و گزارش را در مورد تهیه کرده که با هم یک جا می‌بینیم و می‌شنویم.
ایام الدین یکی از کشاورزان که در یک جریب زمین خود لوبیا کشت کرده میگوید ارزش غذایی و قیمت مناسب لوبیا سبب شده که دهقانان زیادی در غزنی به کشت این دانه گیاهی رو آورند و از سایر دهقانان میخواهد که دست از کشت کوکنار بردارند.
خمیر دولت از اگر مؤسسات از قلمزی که نفرای کوکنار کشت مونه قلمزی کمک کنه تخم خوبیش بده امور کشت نکنه یا کمک کنه امور کشت نم نمو بهترین تخم بیدش لوبیا کشت کنش خواهی نو آیداد زیر سی کو سی نیم سیر کشت کنم 50 سیر لوبیا نوی بهترین آیداد هستی خواهی آرام بخشی کشت کنم الال پاک سوتا خدام خوش مردم هم خوش ارزانیم میشه نگرمی کشت کنم بهترین چیز است.
شمار دیگری از دهقانان که در زمین‌های خود گندم کشت کرده از خشکسالی رنج می‌برند. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که در قسمت دسترسی به منابع آب، کود کیمیاوی و تخم‌های اصلاح شده زمینداران این ولایت را همکاری کند.
دولت ما قدما همکاری می‌کنه که کشت و زراعت ما را تقریبا سوی دهقان توجه کنه که مثال کشت‌های اصلاح گندم اصلاح شده، تخم لوبیا اصلاح شده، مثل کچالو مثل دیگر نباتات که هر چیزی که کشت می‌نیم قدما اگم کاری هم دستی کند.
مسئولان ریاست زراعت ولایت غزنی میگویند در قسمت ترویج کشت‌های بدیل از جمله لوبیا دهقانان را همکاری کردند.
ریاست زراعت تنها امرای دیاقین دوش همکاری نموده در قسمت به اصطلاح کارهای تکنیکی و مسلکیش دیاقین آموزش داده عملا در ساحه امرای دیاقین کار صورت گرفته و همچنان از طریق موسسه ناروه برای دیاقین در ته امسال جاری لوبیا توزیع شد.
در حال حاضر یک سیر لوبیا در بازارهای داخلی به قیمت 6 تا 700 افغانی به فروش میرسد. هرچند آمار تولید سالانه این دانه گیاهی در ولایت غزنی مشخص نیست، اما مسئولان میگویند که لوبیای غزنی به کشورهای پاکستان و هند صادر میشود.
مسئولان وزارت زراعت حکومت طالبان میگویند قرار است امسال گندم را از 11 ولایت به منظور تشویق دهقانان به کشت‌های حلال خریداری کنند. اما دهقانان در ولایت هرات از وزارت زراعت می‌خواهند که گندم را باید با قیمت مناسب از آنان خریداری کنند.
مسئولان وزارت زراعت در سفر به ولایت هرات و در دیدار با دهقانان این ولایت میگویند قرار است 3877 متریک تن گندم اضافی این ولایت را از نزد دهقانان، کوپراتیف ها و شرکت های تولید تخم های بذری خریداری کنند. هدف از این کار ایجاد بازار مناسب برای این محصول زراعتی، مبارزه با کشت مواد مخدر و همچنان تشویق دهقانان به کشت های حلال خوانده شده است.
اته ډیر زره اته ساوټه غنم خریداری کیږي په یو لس ولایتو کې چې موږ باید په یو وخت کې مازاد غنم رانیسو او ذخیره یې کو د خپل ولس لپاره که کوم آفات و امراض زلزلې نور سره اتلل یا ګرانی جوړېدل نو دا غنم به موږ ودی خپل بازارو ته خپل ملت خپل ولس همکاري پکو.
بل هدف مدار کم بزګران چې نور کښتونه کوي، خدای نه کړدا کوهنار کوي، بنګی کری یا نور هغه کښتونه چې هغه ناروا کښتونه یي، هغه د نشه یي توکو کښتونه یي، د هغو څخه یې مخ راوګرځېږه او د غنمو وکرلو ته تشویق سي او غنم وکري.
مسئولان وزارت زراعت میگویند این برنامه برای 11 ولایت در نظر گرفته شده و در هر ولایت دو کمیته شکل گرفته تا گندم را بررسی کرده و هر 4 کیلو آن را در بدل 90 افغانی خریداری کند. اما برخی دهقانان خریداری هر 4 کیلو گندم را در بدل 90 افغانی به سود خود نمی دارند.
این یک نوید خوبیه که محصول موضوعات دهقان خریداری میشه، ولی برای فعلا همین محصولی که از دهقان یک من گندم را به 90 گفتم، برای فعلا همین 90 افغانی هم به دهقان مرهون به صرفه نیه.
دولت اگر بتونه توانایی داشته باشه یک بخش سبسای شکلی و بعد به دهقان بشه که گندم نسبت به بازار، نسبت به قیمت های دیگه که از بیرون میاد دولت یک کمی کنترل کنه، بالاتر از اون بخره، مردم تشویق شه، البته جلوگیری میشه از کشت های بدیل مثل کشت کوکنار.
مسئولان وزارت زراعت میگویند که برای تطبیق این پروژه حکومت طالبان 1 میلیارد افغانی را بودجه اختصاص داده است.
دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8 بجو نه تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 نه تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر 6:30 بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له 9:30 تر 10:00 بجو.
په هرات کې له نشو روغ شوي دوه کسان د 10 او 14 کلونو وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. یاد کسان چې د بلخ او سرپل ولایتونو اوسیدونکي دي په نشو اخته کېدو وروسته له خپلو کورنیو څخه ورک شوي وو. صفی الله احمدزی په دې اړه ریپورت لري.
د سرپل ولایت څخه تلویخت کلن عبدالصبور وروسته له 14 کلونو خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي. دای په نشو د اخته کېدو وروسته د خپل کور او کورنۍ څخه ورک شوی وو. شاوخوا 3 کاله کیږي چې د هرات ولایت د معتادینو د درملنې مرکز کې تر درملنې لاندې وو. اوس وروسته له کلونو کورنۍ یې د وړلو لپاره راغلی دی.
نه خانواده یاد خودم، یاد خودم نمی آمدم خانواده چی، خودم فکر نمی کردم که من در دنیا زنده هستم. نی مثلا خانواده که هیچی خانواده که محاله که باید یادم بیاره موادی لامسته یک چیزی بدیسته
این همی فعلا فکر بکنین در یک ایراد دیه میگهیم ما قشلاق میگهیم در یک قشلاق ما یک جشن است یک جشن است که یادم پیدا شده یادم تا اون روز نایده نیره عکس شمارایی کردیم و چیز شمارایی کردیم یک جشن است فعلا در منطقه ما
د عبدالصبور ترڅنګ تاج محمد چې د بلخ اوسیدونکی دی وایي خوشحاله دی چې وروسته له لسو کلونو خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږي
امروز مره ګو بیا کې دمې در تر کار دره ما ګوتم کی کار داشته باشه ما اول ما د شوخی نه ګو بیا ته یکی تر سای کی سای کوم برور ما ده ما ته ګو برور ما دېم برور ما
بلخوا در هرات ولایت در نشه ای توکو پرانده در طالبان و زایی مسئولین وایی پس سلگون و تن معتادین چه لکلون و رئیس لکورنی و رکدی در دی ولایت در معتادین و در درملنی مرکز که شپی و رزی تیروی
چه در جمعواری در معتادین شروع سوی دو کال کیر در دو کال خلق امور دلت تلرو چه کورون نیدی معلوم چه پا افغانستان کدی که پیران کدی پا افغانستان کدی نیدی پی سراغیلی موش بیواری ستوکی لکوو هم نه زه که شکیلاو که بیرت مفتلا کیجی بعضی یودانی یودانا مانا موش یلی کردی بیرت موش نیولید
عبدالصبور او تاج محمد لنور و چخواری چه در نشه مواد و چخزانون لری و ساتی ترچو در دوی پا برخلیک اخت نشه
شماری از مالکان سردخانه های شخصی در کابل میگویند که آنان با ایجاد این سردخانه ها زمینه نگهداری میوه های مختلف از جمله سیب، انگور، بیهی، انار و ناک را فراهم ساختند. کارگران این سردخانه ها از سایر تاجران میخواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف از مهاجرت غیر قانونی جوانان و روی آوری آنان به اعتیاد جلوگیری کنند. احمد زکی گزارش میدهد.
این سردخانه که با هزینه 14 میلیون افغانی در ولایت کابل ساخته شده از ظرفیت نگهداری 4000 تن میوه را تا یک سال دارد.
میوه‌ای که اینجا نگهداری میشه از قبیل سیب هسته، انگور هسته، انار هسته، بی هسته و ای از ولایت‌های مختلف اینجا میایه. البته مثلا ما انگور سمنگان نگهداری میکنیم. سیب وردگ نگهداری میکنیم، سیب پکتیکا را نگهداری میکنیم، سیب غزنی را نگهداری میکنیم، انار قنده ها را نگهداری میکنیم، انار تگه را نگهداری میکنیم.
مسئولان این سردخانه میگویند آنان تنها میوه های را برای نگهداری میپذیرند که واکسین دریافت کرده باشد.
ای سیب که ما نگهداری میکنیم در باغ دو واکسین میشه. از اونجا که برای ما اینجا میاد اینجا ما دوا میزنیم شکرش چک میکنیم شکرش 7 درجه 8 درجه میباشه سیب ما در داخل میبریم نگهداری میکنیم تا 12 13 درجه 12 13 درجه که شد باز سردخانه میبرن در بازار توزیعات میکنن
کارمندان این سردخانه از تاجران ملی میخواهند که با سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه کار را برای جوانان فراهم سازند
و خدا کنه که کل تجارای ما همین کارا بکنه کل اگه بیای همینجا سرمایه گذاری کنه تا جوانای ما یک تعداد در کار شوند و جلوگیری از این مواد مخدر از این چیزا از این براوی خراب از این از زیر لاغشتی و نمیگه پا شوه اینا زیادتر جوانای ما هست که تحصیل زیاد بالا دارن هر چیز دارن ولی بیکار در کوچا میگردن
هر یک کیلو میوه تازه در این سردخانه در بدل دو افغانی نگهداری میشود دهقانان پیوسته گفتند که به دلیل نبود سردخانه تولیدات زراعتی آنان فاسد می شود.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان بارانات موجود در افغانستان چگونگی رویدادها تقابل دیدگاه‌ها بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا
دیر
شش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
په افغانستان کې بزګران وایي چې طالبانو پرې کوکنار بند کړی دی چې په عاید یې د دوی د ژوند چارې روانې وي، خو اوس یې په شته دهقاني ګزاره نه کیږي. دوی زیاتوي چې نور فصلونه هغسې عاید نه لري او باید چې د بدیل مرستې ورسره وشي. محمد ابراهیم مومند پرې راپورټ لري.
دا دهقان عزیز الله نومیږي چې په وینایي 55 کلن دی او د کابل په بګرامې ولسوالۍ کې په هغه ځمکو په کښ پوخت دی چې ورته د پلرونو نیکونو پاتې دي. عزیز الله امریکا ته وویل چې 12 جریبه ځمکه لري چې دوه فصله کې غنم، جوار او وربشې پرې کښ کوي او کورنۍ پرې ساتي.
وروره، زه خو د پلار د نیکه نه دهقان یم. پلار مې دهقان تیر شو، زه اوس د 55 کلو یم، زه هم دهقاني کوم. 12 جریبه ځمکه مې ده او موږ اوس پیلن پکې دوه فصله حاصل کړو چې یو د منی فصل ده، یو د پسرلي فصل ده. منی فصل چې ده غنم کرو او د پسرلي په فصل کې یا جوار دي یا وربشه ده، او دغه شی د پسرلي فصل کې کرو، د منی فصل کې غنم کرو.
د دغه دهقان په خبره پوهیږي چې د کوکنارو کښت حرام دی چې اوس یې کښت هم بند شوی دی، خو په یوه کیلو به یې د ټول کور اړتیاوې پوره کولې. خو په اوسنۍ دهقانۍ د اوبو د کمښت له کبله لګښتونه ډېر راځي، خو ضرورتونه پرې نه پوره کیږي. د نوموړي په وینا، بچیانې له نورو سره په ښوونځیو کې سیالي غواړي او که د اړتیا وړ اسانتیاوې ورته برابرې نه کړي نو بې سواده به پاتې شي.
په دغه دهقانې باندې خو اوس پیلاندې موږ کور ډېر سخت مشکل سره روان یو. په دې مشکل سره چې دا موږ ته شی نه پوره کوي، که موږ دا غله واچو کور کې نو موږ د نور شي پیسې نه لرو. حتی د کور د بچیانو د لباسو، د چپلخو، د بوټو پیسې نه برابرېږي، د قلم و د کتابچې نه برابرېږي. هغوی موږ نه کتاب قلم غواړي. که موږ ورته برابر نه کړو نو هغه خامخا د بې تعلیمه پاتې کیږي. او که سابق کې چې موږ په دې نه پیسې به زیاتې وي، ایوانا مو مکتب ته هم تلل، د به لباس هم پوره کېده. خو نن ورځ هغه ماشومان هم د دې کوشش کوي چې ښه لباس مې مکتب ته لاړ شم، او موږ د هغې وسه توان نه لرو. او په دې خانې باندې موږ نه شو پوره کولی چې موږ خپل بچیان تعلیم ته واچوو. او که موږ سره کومه خوانه مرسته وشي نو بیا موږ هر څه کولی شو.
دغه دهقان زیاته کړه چې مسؤولین باید بزګرانو ته د بدیل معیشت سم پروګرامونه برابر کړي او ورسره د اصلاح شوو تخمونو او سرو مرستې وکړي، ځکه چې ډېر قیمته دي او باید د اوبو څاګانې ورته جوړې شي تر څو د کوکنارو او چرسو کښته مجبور نه شي، چې په پایله کې به یې د وطن ځوانان له نشو وژغورل شي. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ.
شماری از دکتران بخش داخله در شهر کابل میگویند آلودگی هوا میزان بیماران طرق تنفسی را در این شهر افزایش داده است. با این حال باشندگان پایتخت میافزایند استفاده از مواد سوخت غیر معیاری به دلیل کمبود برق و بلند بودن قیمت زغال سنگ تصفیه شده هوای شهر را آلوده کرده است.
آسمان شهر کابل در فصل زمستان معمولاً با فضای آلوده و پر از دود پوشانده می شود. شماری از شهروندان این شهر می گویند بیشتر مردم توان خرید مواد سوخت معیاری را ندارند و برای گرم ساختن خانه های خود از پلاستیک و زغال سنگ غیر تصفیه شده استفاده می کنند.
مردم ما مردم غریب است و در این وقت جو ما بسیار قیمت شده، بخاطر از اون هر چیز مثلا کبلر یا کوتی یا مثلا تایر هر چیز که هست می سازانم، این ضررش به تمام جامعه ملتوم است و این بامبو آلودگی هوا نسبت بامبو تو از زغال سنگای که ما استفاده میکنیم، زغال سنگای ما تصفیه نیست و زیادتر آن از چوب کرده زغال سنگ استفاده میکنند.
برخی شهروندان از مسئولان می خواهند که با افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به ضررهای مواد سوخت غیر معیاری مانع افزایش آلودگی هوا شوند.
و دولت میخواین که میسات آگاهی مردم بالا بره که پلاستیک نسوزانه و غیره، یا و دیگه برق باید در شهر کابل زیاد باشه، چون اگر برق باشه ما نیاز نداریم که بسال پلاستیک کسی بسوزانه، چرم بسوزانه. اگر برق باشه طریق برق مردم ما میتونه خود گرم کنه، و دیگه در حساب چوب که چوب در این وقت بسیار قیمت است، هموطنان ما نمیتونه که چوب بخره، مجبور میشه از زغال سنگ و پلاستیک چیزا استفاده کنه. از دولت خواهش مینمی است که موترهای کونه را جلو شه بگیره، جلو امامه را، جلو بعض بلاک ها را که تصیح کن نداره.
دکتران بخش داخله می گویند افزایش آلودگی هوا در روزهای اخیر میزان مریضان طرق تنفسی را بیشتر ساخته است.
بعضی مشکلات دیگر بار میره که اونا را ما شما وقدر حس نمی کنیم، از تکلیف های قلبی گرفته تا سکته های مغزی و حتی تا سرطان های مثانه، و یعنی سیستم های مختلف هم میتونه که ایر پولوشن یا حتی خرابی هوا متضرر بسازه، حتی سیستم هاضمه را هم میتونه متضرر بسازه که اونو امراضی که سببش میشه نه اوقدر مردم متوجه است و نه اوقدر حس میشه، اما مشکل خود ایجاد میکنه.
به گفته دکتران، افزایش آلودگی هوا از افراد معتاد به مواد مخدر که در فضای باز زندگی میکنند بیشتر قربانی میگیرد. احمد زکی، صدای آمریکا، کابل.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان، سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ له لارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
په هرات کې د نشئی موادو د روغ دود درملنې د څلور زره بستریز دولتي روغتون کې یو شمیر بستر روغ دي د ځای د تنګوالي څخه سر ټکوي. دوی وایی د ځای تنګوالی د نورو ستونزو تر څنګ د معتادینو په منځ کې د ناروغیو د خپرېدو لامل هم ګرځېدلی دی. بلخوا د هرات ولایت د طالبانو ځایي مسؤلین وایي د ستونزو د حلولو په لټه کې دي. صفی الله احمد زی پرې د هرات څخه دا ریپورت رالېږلی.
د ژمی سړه هوا له یوې خوا او د ځای تنګوالی له بلې خوا هغه څه دي چې د هرات ولایت د معتادینو د درملنې څلور زره بستریز مرکز کې تر درملنې لاندې د معتادینو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دغه معتادین د ځای تنګوالي څخه شکایت لري.
از لحاظ جا کمبود جا داریم که اینجا تعداد مریض خیلی زیاد است، به حدود 4000 میگن هر سالونی که اینجا ما میخوابیم کتابی میخوابیم، اصلا جای خوابیدن نیست، به یک پا تو سه نفر میخوابیم.
چه دلته شپور ردی یو دان مریض دی ټول مریضان دی، بس نو نه امامسته ورور نه شیسته نه پر پدرون پر یو پر تور کی.
لا بلی خوا د دې مرکز د روغتیایی برخې مسولینو په خبره د ځای تنګوالي له امله ځینې ناروغۍ د معتادینو په منځ کې خپرې شوې دي.
نو د دې لپاره اتاقونه هم تنګ دي، ګڼه ګوڼه زیاته ده، په هر اتاق کې زیات نفر اوسېږي، نو ساری مریضۍ مو د یو شخص خپل شخص خپرې رسانی سره خپرېږي، او اوس یې هم واقعیت لرو چې دغه
یو غټ مشکل دی فعلا مرسره چی لاس او گریوانی ورسره.
په همدې حال کې د هرات ولایت د طالبانو ځایي مسولین هم د معتادینو د درملنې څلور بستریز مرکز کې یادې ستونزې مني او د حلولو ژمنه کوي.
او دا سیدی چې بعضی مشکلات خامخا یو اندازه ستاسو هغه دا چې بیرون بعضی د تشنابو د امامو د سی ولج مشکلات لرو، خو یاراده مده ان شاء الله غوتم چې هغه هم ما مشکلات مخنیوي وکړي.
دا په داسې حال کې د چی په وخت کې څه باندې 15,000 پنشي مواد معتادین په دې مرکز کې ساتل کیږي.
در ولایت غزنی یک شرکت تولید رب بانجان رومی برای زنان بی سرپرستی که شوهران بیشتر آنان معتاد به مواد مخدرند زمینه کار را فراهم ساخته است. این زنان با دستمزدی که از شرکت رب به دست می آورند مخارج زندگی کودکان خود را تأمین می کنند. لطیف یعقوبی گزارش می دهد.
مسئولین شرکت تولید روبی بادنجان رومی در غزنی می گوید به منظور پشتیبانی از زنان بی سرپرست آنان را در این شرکت استخدام کرده است. به گفته او بیشتر زنانی که در اینجا به کار گماشته شده از اعتیاد شوهران خود رنج می برند.
11 نفر قدیمه خانم ها کارند، میتونن کدام روز که بیان اینجا تصویرشان رو بگیرین، عکساشان کلش این شوهرشان معتاد است، غریب است، بیوه، شهید شدن. این 2-3 نفر خانم هاست قدیمه شوهرشان شهید شده، این اینجا قدیمه کار مونه.
آریانا که با کار در این شرکت نفقه خانواده 7 نفره خود را تأمین می کند می گوید از این که در شرایط کنونی فرصت کاری برایش فراهم شده خوشحال است.
مدت 3-4 سال میشه که اینجا کار مونیم. بخشی دختر خانم ما می خوبست که کار فراهم شه تا که یگانه کشه از پدر نداره، مثل غریب استن، مسکین استن.
این شرکت بادنجان رومی را از دهقانان غزنی خریداری میکند و در 3 ماه گذشته بیش از 50 تن روبی بادنجان رومی تولید و به بازار عرضه کرده است.
از 4 اطراف ولایت غزنی است، از ولسوالی است که با بانجان قد دیاقین خود قد مردم خود که خودش یک کمک همکاری است که ما دیاقین سطحش بالا میره، بانجانش خراب نمیشه، دیگهش خراب نمیشه، چون ما قد زیاد یک خودش یک کمک همکاری است کار منیم.
گفتنی است که تولیدات این شرکت در کنار غزنی به ولایت‌های کابل، پکتیا، پکتیکا و زابل نیز جهت فروش فرستاده می‌شود.
د امریکا غک درنو لستونکو انتظار پېته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید تلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ، یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که تلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که آیفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ، یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک یې د انډراید تلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان می‌رسد. ولی شما می‌توانید که اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبان‌های پشتو و دری دنبال کنید. برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست نیز دیده می توانید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار.
درنو لیدونکو سلامونه، زه داود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ. په دې خبرونه کې غواړم تاسو په امریکا کې د غاښونو یو کلینیک ته بوزم او په عمومي توګه د غاښونو د طبابت په اړه تاسو ته معلومات درکړم او تر څنګ یې له داسې یو افغان ډاکټر سره خبرې وکړم چې پخوا په افغانستان کې برحاله د غاښو ډاکټر و، خو کله چې امریکې ته راغلی ده دلته باید له سره درس ووي او تر څو وکړی سي په امریکا کې د غاښو ډاکټر سي. داسې دغسې مسلکي خلک په امریکا کې له کومو ننګونو سره مخ دي، په دې اړه به هم معلومات ترلاسه کړئ. هیله ده چې دا خپرونه مو خوښه سي او تر پایه راسره پاتې سئ. خو کلینیک ته را دن نشم او اوس پته مهم تر څو ډاکټر صاحب شکور راسي او ماته دا کلینیک راوخي. همدارنګه په امریکا کې د غاښونو د طبابت په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ تازه بخیر.
مننه.
سلام علیکم. بخیر تی ده تاسو کې.
تاسو ښه سي بخیر غل ان شاء الله.
بخیر وسی ډیر مننه سي دا فرصت دی برابر ک تر څو له تاسو سره آشنا سو. هم درنګ په امریکا کې د غاښونو کلینیک وګورو.
هیله کوم اول خو تاسو نه مننه کوم چې تاسو خپل وخت مون ترک تشریف هم راوړ. اول کې خو تاسو ته او تاسو د کلی برنامه کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
هیله کوم کور ودان بخیر اوسه. ډاکټر صاحب پلان ته څومره مده کې چې امریکا ته راغلی؟
سیخی صاحب زما درې کاله کې چې امریکا کې ژوند کوم.
د کلینیک کې څومره مده کې کار کوي؟
د کلینیک تقریبا زما یو نیم کال څه چې دلته کار کوم.
تاسو وظیفه څه ده په کلینیک کې؟
دلته زه من هیڅ همکار کار کوم او په زمن کې د پلان د تداوی په برخه کې مریضانو سره همکاري کوم او همچنان په څنګه کې خپل درسو باندې کار کوم تر څو شو کولای خپل لایسنس واخلم.
ډاکټر صاحب د غوړم پوسم چې کله چې یو مریض تاسو راځي په امریکا کې د غوښنې مریض څه ورسره کوي؟ زه غوړم په مګر طریق ما هم بوز یو د کلینیک راوخی.
صدیقی صاحب اول چې مریض غوړي مون سره دلته راسي اول خو تبان یا آنلاین مون سره اپایمنت یا ملاقات وخت اخلي یا زنګ وهي. کله چې وخت خپل ورځ منی راغی دلته را ابتدایي کارونه چې باید وشي، چون دلته هو تاسو معلومه ده اکثرا خلک شخص بیمه لري د صحی بیمه چې په اساس دغه خپل تداوی مختبري، نو اول خدا پښتنه کیږي چې آیا هغه بیمه چې دالري منګه قبلو کنه. نو پس لغه دلته مریض خپل یو فورم دی چې هغه باید موږ سره خانه پوری کی چې هغه کې تاریخچه دوايي تاریخچه سابقه تداوی چې ډیره موږ ته مهمه ده. کله چې موږ پلان د تداوی جوړو نو هغه باید مریض دلته درج کی. کله چې مریض دلته خلاص شو یو له موږ همکارانو مریض هدایت کوي دنه دلته صحیح کاری ده. منګه دلته شپک یونټونه لرو د کاری چلته مکمل پروسیجرونه اجرا کوو. په نمونه توګه به یو یونټ منګه وګورو دلته. اولین کار چې مریض دلته راغی از منګه همکاران د مریض نه ایکسری اخلي، د مکمل د غاښو ایکسری فول ماوت ایکسری ورته وای. هغه تقریبا اتلس قطعی ایکس ری دی چل ده منگه ایکس ری ماشین لرو ضرور نده چه مریض دی دانه موف کو. دلتا ده ایکس ری پا شکل دیجیتال سنسر ده اغا سر اخیصل کی اغا بیا ده سیستم سر دلتا واصل ده مکمل دلتا انتگریت کی گی ور سرا بیا پسان که پس لغه ده مریض انت خلی نه اسکان اخلو. ده اسکان بیا منگ ده دیر کمک کهی چون مریض اغا کلا چه پلان بیا جوری گی پلان چه ورته تشریکه ای مریض خپل ای پا شکل عملی گوری چه وضعیت تلتا دسه قرار ده. بال د دې بیا ډاکټر رازی مریض ایکس ری غانی چکای ور سره مریض په شکل کلینیکال دغه خله ګوري هغه شان چې حالت پیدا کړ جمع ان پیکس ری کې هغه په اساس بیا د پلان ته د مریض ته جوړیږي. بیا مغه پلان موږ مریض ته تشریح کوو. موږ اکثرا د ودری پلان مریض ته وایو بیا مریض خپل تصمیم نیسي چې کوم پلان ته لاړ شي.
د پلان د قیمت پر اساس باندې کنه څه بل دلیل لري؟
اکثرا منګه تداوی کې سو آپشن لرو چې هغه هم د قیمت نگانه او هم د دې نگانه چې سو کاره یو حالت کې موږ سو کارونه کولای شو. بیا هلته موږ دغه پروسیجر ښیګڼې او هغه منفي پوینټونه وایو، بیا مریض په اساس دغه تصمیم نیسي.
تر څنګ یې ډاکټر صاحب دلته زه ماشاءالله دومره سکرینونه وینم رنگ رنگ، دا د څه لپاره دي؟ دا هر یو بیل برخه لري، دلته خو زه وینم د مریض راجستریشن او دا مسایل دي، ویکس ری ده، دا نور د څه لپاره دي؟
سریقي صاحب دلته منګا په غاخو باش کې دلته امریکا کې مختلفه سافټویرونه استفاده کیږي، چې دا هغه سافټویر چې موږ استفاده کوو. دلته مکمل د مریض د تاریخچین نیولې کوم پلان چې موږ جوړو، ایکس ری غانې درس دلته درج کیږي، هغه د دې ځنه نه ورکیږي. دا سافټویر بیا د لابراتوار سره وصل دی، دا سافټویر د دواخانو سره وصل دی، ان کیس کوم ضرورت دی تشې نسخه هغه کو. یعنی دلته د مریض د ابتدا نه چې مریض کلینیک ته راځي مکمل دلته درج
کیږي. تاسو شای په افغانستان کې مسته
من دلوده په شکل ابتدایي، اما بدون په شکل پیشرفته چې دلته مکمل شي، یعنی مد نظر نیولې دي د سیاو شای موجود نه و.
بله، لکه څنګه تاسو یاد ونه وکړه، د لابراتوار سره او دواخونو سره هم تیار وصل دي.
وصل دی
ډیر ډیر له او د نور سکرین نه کراته وې د کیڅ دي.
دلته سړي کیسه منګه سو رقم سکنرونه استفاده کوو، مخکې دغه چې ما تاسو ته یادوري وکړه، یو دغه سکنرونه دا اچ ری سکن دی چې منګه دلته کله چې مریض راځي په اول کې د مریض د خلینې سکن اخلو. دا سو غټي مونږ ته راکړي، اول دا چې کله چې پلان د تداوی تشریح کوو، مریض خپل عمل انګوري چې دغه دغه شیان دي، چې مریض د خپل خلینې خبر نه دی کنه، تر وخت پرې چې درد پیدا نشي فکر کوي چار سره جوړ دي. اما دلته چې کله مونږ هغه شی چې دلته ایکس ری کې پیدا کړ دلته وروخیو، مریض بیا متأکنه کیږي چې دغه شی ته ضرورت دی. او بل د دې سکن مونږ هغه کې استفاده کوو، یو اورتورنسی کې چون یو نوې ټکنالوژي ده لته امریکا کې، انویزالاین ورته وایي یا کلیر الاینر. هغه کسان چې خپل غاښونه غواړي منظم نه دي منظم یې کې، بیا نه غواړي چې هغه سیم پیچ یا کنونشنل اورتونه استفاده وکړه، د دې نه موږ ورته استفاده کوو او نتیجه یې ډېره په خورا توګه ډېره لوړه ده.
ډېر ښه. جالبه دا ده چې ډېر خلک غواړي چې خپل غاښونه سم کړي، خو د دې سیمونو په وجه ځینې خلک نه خوښوي، وایي دا لانجه ده، دا به څوک دلته تړي او دا نه پوهېږم چې څومره به ستونزمن کاری. آیا دا ټکنالوژي څه ډول ده؟ لږ اسانه ده په څه ډول ده؟ کېدای شي وګورو.
ولې نه، بې شک دغه تاسو مهرباني وکړه. دا همداسې چې موږ ویلې لکه کلیر الاینر، دا ټریګانې دي، پلاستیک ټریګانې دي چې دا سو ښیګڼې لري. اول به زه تاسو ته دا دلته در وښیم چې دا څنګه کاریږي. کله چې موږ مریض نه دا سکین واخیسته، موږ مریض ته آن واحد کولی شو چې یو آیډیا ورکړو چې تاسو کله دا تداوی شروع کوي، مریض کولی شي چې هغه نتیجه د کار په مخکې دې نه چې کار شروع کړي ویني، هغه تاسو ته
څنګه جوړیږي، آخر
کې جوړیږي. نو دا مریض ډېر تشویقیږي په دې کار باندې. مثلا دا یو مریض دی، په مثال توګه د غاښونه په دې وضعیت کې دي، دې ته موږ چې کله هغه نسخه ورته تجویز کړه، دې مریض ته 15 دغه ټریګر پیشنهاد سوی دی. دا تاسو ګوری هر اتری چې مریض استفاده کوي دی غاخو که اگر تغییرات رازی
دیرالا
تاسو تا بزد ابتدان درو خیم گور پدی وضعیت که دی غاخو نی هر اتری چې مریض استفاده کوي دا تغییرات رازی رازی چې دی جهت نیو گورو. یو شده باید مدعقه شو چې هر اتری مریض مثلا دی مریض تا من 15 تری تجویز کری دی، هر تری 2 هفته استفاده کیگی، فقط مریض د خوراک وقت که دا خلین لری کهی، نور وقتو که پخل کهی.
چه من جالب؟
گوری دا تفاوت تا گوری به شکل دیر عالی توگا دلتا تاسی گوری دا تغییرات چی دی تفاوت تا گوری پروسه دیره دلته وقت مریض کم مصرفیگی او بل خطو بداده چه خکاری نه مریض واسه را دیر راحت دهی خوراک وقت گیلری کولیشی کلیننگ دیر آسانه کیگی نو دا خطو بونه دی.
نور دلته د غاښونو طبابت لافانسان سره څه توپیرونه لري او کومې نوې ټکنالوژۍ تاسو کاروئ؟
تفاوتو په حساب باندې دا به دوه بخشه ته مونږ تقسیم کو، یو کلینیکل سایت، یو د مریض بخش. د کلینیکل بخش کې دلته نن سبا دغه دسترسي اطلاعات او امکاناتو ته د نتیجې کار کې ډېر مهم او اړین دي. دلته اطلاعات او امکاناتو ته ډېر دسترسي دی. دویمه خبره د بخش لابراتوار دی، چون دلته لابراتوار بخشی اکثرا شیان اوس دلته ډیجیټل طرف ته روان دي. مونږ ضرورت نه پیدا کوو چې بعضی کیسو کې مونږ ضرورت پیدا کوو په شکل کانونشنل هغه قالب گیری وکړو، نور هر شی مکمل ډیجیټل دي، چې دا دقت د کار زمونږ لوړی او همدغسې نتیجه د کار لوړی، چې دا شیانو ته لږ ذره مونږ هلته لاسرسی نه درلوده.
یوه مسله چې تاسو دلته مطلق هیڅ قالب نه اخلی د غاښونو د جوړولو لپاره د شیانو لپاره
اکثرا ضرورت نه پیخی، بعضی کیسو کې ضرورت پیدا شي مونږ اخلو، چون دقت د کار د دی، چون کله چې مونږ دا په شکل ډیجیټل دلته اسکان واخیسته، تاسو مثلا د دې مثال دلته لیدلای سئ، مثلا د مریض کې مونږ غواړو چې د غاښ لپاره پوخ جوړ کړو، د دې کله چې د غاښ هغه تراشه وشه، مونږ بغیر د دې چې قالب گیری وکړو دلته اسکانی کوو، دا اسکنر دا وصل دی لابراتوار سره، یو خود دلته هغه وخت نه ضایع کیږي تر څو چې دا لابراتوار هغه قالب ترلاسه کوي، او بل هغه تغییرات چې نظر په هوا او نظر په مواد و تغییرات راځي، هغه دقت کمایي، هغه دی که ډیر لوړ دی، دقت د کار ډیر لوړ دی، او ډیر ښه نتیجې سره مونږ کولای شو چې مریض ته یو ښه نتیجه ورکړو.
تاسو د مریضانو په برخه کې وویل چې یو څه توپیرونه موجود دي، هغه څه توپیرونه دي؟
دا به صدیقي صاحب داسې ووایي چې مونږ ته مریضان په درې مرحلو کې مراجعه کوي کلینیک ته. اوله مرحله کې دا دي چې اکثر مریضان نه غواړي چې یو مشکل منځته راشي، همیشه غواړي چې غاښونه د کنټرول لاندې واوسي، که څه ضرورت پیدا شي باید هغه تداوي شي. دویمه مرحله هغه مریضان دي چې یو مشکل منځته راغلی، مونږ یې تداوي کوو چې مخته لاړ نه شي، یعنی هغه ابتدایي یا متوسطه حالت کې. درېیمه مرحله هغه مریضان دي چې هغه درد پارسو دې سره مونږ ته مراجعه کوي چې هغه نهایي مرحله ده. نو افغانستان کې اکثرا مریض په درېیمه مرحله کې مونږ ته مراجعه کوي، خو دلته یو تصور دا و چې تر هغه وخته پورې د چې غاښ درد ونه کړه یا کوم پارسو یا درد شی نه وي، هر څه جوړ دي. اما دلته په شکل نارمل مریض مراجعه کوي اوله دویمه مرحله کې، نه غواړي چې یو مشکل، چون دې پوهیږي چون دلته قیمت د تداوي ډېر لوړ دی،
قیمت په اړه سره غږېږي، قیمت خو بیخی قیامت دی، قیمت نه دی،
د قیمت حساب دی، او بل نه غواړي چې هغه حیاتیت د خپل غاښ د لاسه ورکړي.
دوی د خپل غاښو د ساتلو لپاره څه کوي تر څو غاښونه خراب نه سي؟
اولین شی خو دا دی چې حفظ صحه په شکل نارمل دی، دو هغه برس کول، د غاښونو نخ کول هر دو وخت ترسره کوي. او دویمه دا چې هر شپږ میاشتې دیدو مراجعه کوي دلته، مونږ هر شپږ میاشتې مریض ته یو کلینینګ کوو، هر یو کال کې مونږ ته سو ایکس ری اخلو، ګورو که ابتدایي کوم مشکل منځته راغلی هغه نه مخنیوی کوو. دا مخنیوی سبب دی کېږي چې هلته هغه مصرف په دې باندې کم راځي. دویم دا چې په وخت کم مصرفیږي، او بله خبره دا چې د خپل غاښ یا د خولې هغه حیاتیت ساتل کیږي.
نور کوم توپیرونه دي چې تاسو یې دلته او په افغانستان کې د کلینیکونو ترمنځ وینئ، او همدارنګه نورې کومې ټکنالوژۍ دي چې تاسو یې دلته کاروئ؟
یو بل تفاوت چې دلته موجود دی د کلینیکو عرصه کې دی، مونږ دلته دوه نوع کلینیکونه لرو. لکه د زمونږ کلینیک چې دی دا جنرال دینټیسټري آفیس دی، چې دلته مونږ درس کارونه کوو، د تشخیص تداوي نه نیولې درس هغه بخشونه چې د غاښو مربوط کیږي هغه دلته مونږ تداوي کوو. بیا بعضي کلینیکونه دي چې هغه سپیشلست کلینیکونه دي، چې هغه تنها یو بخشی کار کوي، لکه اطفالو بخش کې، یا ارتودنسی کې، یا مثلا د بیرو بخش کې کار کوي، هغه یا پروستو بخش کې هغه غاښونه چې ترمیمی کی دغه بخشو کې کار کوي. نو دلته دغه تفاوتونه دي. یو ښه شی چې دلته امریکا کې ما پیدا که چې هغه فرهنګ افغانستان کې اکثرا راکسایبان په منځ کې موجود نه و، دلته یو ډاکټر چې او پیږي چې دغه کار زنه شمه کولی، هغه حتما معرفي کوي مریض بل ډاکټر ته چې هغه کار یې په ښه توګه ترسره شي. دا ډېر یو ښه هغه دی چې دا فرهنګ هلته یو داسې یو آیډیا موجوده وه ډاکټرسایبانو منځ کې، که زه دا مریض بل چا ته معرفي کړم، دا مریض داسې فکر ون کوي چې دا ډاکټر نه پوهیږي. اما دا داسې نه ده، مغه و چې هغه سطح نتیجه د تداوي راټیټېدله، او هغه شی چې باید مریض ته اجرا شوی و هغه نه کېده. دې تر څنګه دلته مونږ په کلینیک کې سی بی سی ټی ماشین یا عام توګه چې تاسو ته وایم دیتا سی ټی سکن چې ورته وایو دا ماشین موږ دلته لرو چې دا موږ ته په تشخیص او پلان د تداوی کې ډېر موږ ته کومک کوي چې موږ کولی شو په 3D شکل د غاښو او د اطراف دغه انساج سخت انساج چې دي دا په شکل درست وینو او ښه پلان مثلا امپلانت کې مثلا په د غاښو که کوم غاښ هلته نفته یا مثلا په تداوی عصب کې موږ سره ډېر کومک کوي. او مهربانی دا ماشین دلته چې مریض ته ضرورت شي موږ دا اکسری اخلو یا دا په دې شکل موږ ته راښیي. موږ کولی شو درې بود وکي په درې بود کې موږ دا کتلی شو هغه بل اکسری چې ابتدا کې ما یاده کړه هغه په شکل دوه بودو ده کولی شو چې موږ دوه بودو کې دا ساحه وګورو اما دا په درې بودو کې موږ ته کولی شي چې مختلف قطعات سکشن کې یا موږ ته راوښیي. همچنان موږ دلته نایټرس سیدیشن که بعضی مریضان چه ترس لري د تداوی نه اگر ډیر کومک کوي موږ ته چې بعضی مریضان لک ترس کم شي غنه موږ استفاده کوو. او دې ترڅنګ صدیقي صاحب موږ یو بل ماشین لرو چې اگر میلینګ ماشین دی موږ بعضی کولای شو په غو په واسطه اگر سکنر چې تاسو په ابتدا کې ولیده په غو په واسطه موږ ډایرکټلی هغه ته سن کوو هغه په ای آی ټیکنالوژي سره انټیګریټ شوی دی. موږ په 15 تر 25 دقیقو کې مریض ته غاښ جوړولی شو دلته. نو دا ډېر یو ښه لاسته راوړنه ده دلته د ټکنالوژي برخه کې هغسې چې ما ابتدا کې ویلي حتی موږ هغه کسان چې مکمل غاښونه نیاز دې ته لري چې موږ په تداوي کو سیم ورځ غاښونه ویستل کېږي یا هېڅ مریض غاښ نه لري هلته موږ ورته امپلانټ کوو په سیم ورځ کې یا ټیټی نه دی چې ورته وایي په یو ورځ کې کولی شو چې مکمل جام ورته پورته ولاندې موږ ورته ترمیم کړو چې دا یو ښه لاسته راوړنه ده چې دا شیان په دې برخو کې موږ هلته ډېر کمودیانې لرودلې.
My name is Yong Hyun Kim from South Korea.
زمانم یونگ هنگ کیم دی او زه په اصل کې د جنوبی کوریا یم. ما د پنسلوانیا په ټمپل پوهنتون کې د غاښونو طب زده کړی او فارغ شوی یم. 15 کاله کېږي چې دا کلینیک می د ورجینیا ایالت په وډ بریج ښار کې جوړ کړی دی. تر دې مخکې مې له افغانانو سره نږدې پېژندګلوي نه لرله خو کله مې چې ډاکټر شکور د لومړي ځل لپاره ولید د هغه شخصیت مې ډېر خوښ شو. هغه یو ریښتینی او مذهبي شخص دی او زه د هغه ولی صداقت او اخلاص ډیر احترام لرم. هغه افغان مریضان چې ډاکټر شکور لارې می پیژندلی دي همداسې صادق او مهربان خلک دي. زه غواړم چې له افغانانو سره لا ډیر آشنا شم ځکه دوی زما ډیر خوښیږي.
ډاکټر صاحب نم خدا کلینیک هم ښه امکانات لري پرمختللي وسایل لري. آیا کله چې افغان مریضان تاسو مراجعه کوي مراتو سره کوي؟
صدیقی صاحب په مجموع کې درست مریضانو سره او په خاصه توګه خپل افغان کمیونیټي چې دلته ژوند کوي موږ یې خدمت کیو او زموږ توجه هم او تلاش هم دا دی چې هغو ته وشو کولی د تداوی په برخه کې چې صحیح او دقیقه تداوی ورته وشي حتی د قیمت په حساب کې هغه دوستان چې انشورنس نه لري یا بیمه نه لري هغو سره موږ وشو کولی یعنی هم ښه کار ورته وشي هم ورسره همکاري وشي. انشاءالله موږ دلته خدمت
د غاښونو د کلینیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل. راځئ چې اوس ډاکټر صاحب شکور په خپله وپیژنو. ډاکټر صاحب ولې د غاښو طبابت انتخاب کړی او چیرته دې درس ویلی؟
ما مکتب د غلام حیدرخان علي لیسې څخه فارغ یم کابل کې. پس لږه جریان د آمادگی کانکور و د تجربه لږ ذره جالبه وه. ما ډېر علاقه انجینری سره وه. تقریبا یو دو میاشتې امتحان ته پاتې وې. نو ما زه یو ډاکټر د غاښو ته لاړم. هلته ما ډېر خوښ راغی د غاښو بخش. ډېر علاقمندي مې ورسره پیدا کړه او څه ریسرچ هم دې بخش کې وکړه. نو علاقمندي ډېره زیاته شوه. نو بیا ما کانکور کې امتحان کې یو انتخاب وکړ هغه د کابل استوماتولوژي
جواله
نو دا د پروردګار یو هغه لطفي وو او هغه وخت چې کامیاب شو مقابل انتخاب ته راغلو کابل تی وی پانتون ته استوماتولوژي برخه کې
کوم کلم
من 2012 کال وو او 2012 کال وو جریان د پانتون کې به ما چونه علاقه ډیره زیاته و دی غسره او علاقه مندي په دې حد و چې مونږ ډیر په جریان د پانتون کې تحقیق کاوه چې مونږ نوی شیان زده کو کم شیان چې په نورو ملکونو کې تر سره کیږي هغه ترلاسه کو په جریان کې ما د پنسلوینیا یونیورسيټي سره او هانګ کانګ یونیورسيټي سره بعضی پروګرامونه و هغه ترلاسه کړل کله چې پانتون خلاص شو زه یو فیلوشپ پروګرام و لارم هندوستان ته د امپلانت بخش کې هلته ما هغه فیلوشپ مخته وړو په څنګ کې ډېر مختلفه برنامې هغو کې مشراک وکړ تر څو شو کولی هغه نوین خدمات چې هلته ترلاسه کیږي خلکو ته وړاندې کیږي هغه موږ ترلاسه کړو او رایې وړو خپل وطن ته یو ښې انګیزې سره بیرته راغلو ما بیا کابل کې یو ښه سنډر کلینیک جوړ کړ په څنګ کې یو ټریننګ سنټر مونږ ایجاد کړ چې هغه شیان چې مونږ هلته لاسته راوړي هغه انتقال کړو چون اکثرا ډاکټرانو ته رسیدل خدماتو ته هغه شیان چې امکانات یې بعضن لږ ذره مشکله وه بنابر اقتصادي مشکلاتو دي وو نو مونږ وغوښتل چې هغه شی ځان سره پرېنږدو انتقال یې کړو تر څو هم خپله رشد وکړو هم نور مونږ سره رشد وکړه په مجموع کې دغه دینټیستری د افغانستان د روس پیدا کی او په زمن کې ما بازي پانتونو سره د تدریس برخه کې همکاري کوله او پس لغه دغه تحول چې راغی مهاجر شو امریکا ته دلته راغلو او په زمن دی کې چې زه درس وایم تر څو شو کولای لایسنس امریکا کې ترلاسه کړو من هیڅ ډاکټر کار وکړو او من هیڅ همکار هم دلته فعالیت کوم
په د تیرو لسو پنځلسو کلونو کې ویلای سم د افغانستان د غاښو طبابت ډیر پرمختګ وکړ په خاصه توګه په لوی ښارونو کې په خاصه توګه په کابل کې ډیر ښه کلینیکونه له ډیرو ښه امکاناتو سره له ډیر پرمختللي خدماتو سره چې تاسو ورځئ احساس نه کوئ چې تاسو هغه پخواني ډاکټران ته ورتلی وه چې بس غاښ به درته راوښکي یا به ډیر رسي ابتدایي امکاناتو سره به و اوس ماشاءالله چې ورغلو چې وروره دغه څه ښه ریسپشن څه ښه سیستم هر څه برابر و یو څه د افغانستان کې د وروستیو کلونو کې غاښو د طبابت په اړه معلومات راکړئ څومره پرمختګ یې کړی و او څمکې کول
همدغسې چې تاسو اشاره وکړه صدیقي صاحب کاملا دقیقه ده یعنی په دې اخر لسیزه کې ډیر زیات تغییرات یو انقلاب رامنځته شو دا نوې نسل چې کله راغی چون ډیر یو شوق علاقه سره او خپل د انټرنیټ دنیا د وسره همکاري وکړه تر څو د پوښي چون نور ملکونو کې کم شیان استفاده کیږي کم پروسیجرونه اجرا کیږي کم شیان د موادو نه غانه کده ماټریال د انسټرومنت نه غانه دا دیو راوړل اکثرا دا پروسیجرونه چې په دې غربي نړۍ کې په خاصه توګه امریکا کې تر سره کیږي اکثریت د کارونه منګال تکول بعضن په هغه بعضی شان شمال ته اشاره وکړه چې دلته په مختللي دي یعنی په مجموع کې سیم پروسیجرونه سیم کارونه د سیم کانات چې ګوري اکثریت حالاتو کې اکثرا کلینیکونه دا شیان لري او موږ خپل سنټر کې بعضی دوستان ورسره آشنا دي په کابل کې میرین ټاپ نامه موږ ډیر مغلق پروسیجرونه هغه شیان چې په دې غربي نړۍ کې دلته کېږي د ترایل افغان نیولې رسمه ډیزاین چې ورته وایي د امپلانټ بخش کې اورتورنسي بخش کې په مجموع کې د جنرال دینټیسټري کوم کارونه چې کېدل دلته کی یالته من کول اما بعضی محدودیتونه چې ول هغه ما الته مخکې تاسو ته تغیر تبات باندې وګرځیدو
اول خو د افسوس ځای دی چې افغانستان د دې تحول سره یو ځل بیا د خپل یو زیات شمیر کډرونه او روزلي نسل د ځوانان او تکړه خلک لا سوار کړ عرفي خلک لکه تاسو غونې چې اوس په افغانستان خدمت کوي هوته دغه مسلکی خلک چالتې ذکر کړي وي کلینیکونه لرل برحال ډاکټرانو راغلي دي دلته د اوسه کوي خپل راتلونکي څنګه ګوري دا څنګه کولای شي چې ډاکټران سي په دې اړه څه معلومات راکړم کړی دي
امریکا ته چون هر ملک خاص پروسیجر لري، امریکا ته چې یو ډاکټر چې پر خپل ملک کې ټرین شوی هلته زده کړې کړي، دلته چې راشي د هر ملک نه چی فرق نه کا، څومره تجربه لري، څو کاله تجربه ترلاسه کړې، دلته کار کوو، مګه یو لار دی ورته جوړه کړې ده، باید دغه لارې نه تیر شي. اولین کار چې دلته راځي، باید دیدو امریکن دنتل اسوسیشن هغه یو نهاد چې دی د غاښو بخش کې، هغه سره دیدو باید ځان راجستر کړي. پس لغه دیدو باید خپل هغه اسناد د تحصیلي چې دی هغه ته یو نهاد دی چې هغه ارزیابي کوي، هغه ارزیابي ته باید ولېږي. کله چې اسناد ارزیابي شه، دیدو یو تاییدي ورکوي امریکن دنتل اسوسیشن ته. پس لغه تاسو ته تاییدي راځي چې تاسو کولی شئ لاړ شئ بل پړاو ته چې هغه امتحان دی. همدغسې تاسو پوهیږئ د مالجۍ بخش کې یو امتحان دی په نامه د یو سیملی ورته وایي، د غاښو بخش کې بل امتحان دی آی ایم بی ډی ورته وایي، انټیګریټډ نیشنل بورډ اگزام، چې دا دوه ورځې امتحان دی، 500 سوال پکې دي. نو کله چې موږ آماده شو دې امتحان ته، د امتحان کې مشراکو که امتحان دې ورک کامیاب شوې، ځې بلې مرحلې ته چې تاسو باید د انګلیسي امتحان ټوفل چې دلته قابل د قبول له امریکا کې، تاسو باید ټوفل امتحان ورکړئ. دا کارونه هم چې وکول، تاسو په دې جریان کې خپل هغه سی وی باندې کار کوئ چې هغه کې ډیر زیات موارد شامل دي چې تاسو آماده شئ دا بل پړاو ته چې تاسو اپلای کوئ. دا مرحله چې تاسو ترلاسه کړئ، په بله مرحله کې دلته دوه عمومي لارې موجودې دي چې تاسو وکولی شئ د لایسنس ترلاسه کړئ. اوله لار دا ده چې تاسو زه درې دوه کاله دینټل سکول وایي، د پانتون هغه مسیر ته ادامه ورکوي. بله لار د تخصص ته، چې تاسو یو هغه دولس تخصص چې د غاښو بخش کې امریکا د غسر د امریکن ډنټل اسوسیشن سره ثبتي، هغه کې تاسو تخصص وکړي چې بالغ تاسو لایسنس ترلاسه کړئ. نو بل دې چې تاسو دې پروګرام ته اپلای وکړئ چې هغه ځانته پروسیجرونه لري، هغه اپلیکیشن دی، اپلیکیشن باید غوته خانه پوری کړئ. مثلا تاسو وغوښتل چې پانتون ته اپلای کوئ، تاسو باید د خپل بیکګراوند وګورئ چې هغه پانتونو ته چې اپلای کوئ هغه پانتونونه هغه ریکوایرمنټ چې دغو ضرورت دی آیا هغه تاسو پوره کولی شئ که نه. دلته ډېر محدوده پانتونونه دي چې دغه انټرنیشنل دینټل پروګرام یا آی ډی پی پروګرام چې ورته وایي دوی لري. نو هغه پانتونونه به تاسو ټارګیټ کوئ چې تاسو دغه ریکوایرمنټ پوره کړی شئ. په دې ریکوایرمنټ جریان کې تقریبا 15 موارد دي، 10 تر 15 موارد پورې چې غوغه ته ډېر متوجه کیږي، چون پروګرامونه کم دي، ډاکټران ډېر زیات دي، ډېر ملکونه غالوال د چانس د کامیابی الته داخلي د لک سختيږي، چون رقابت ډېر زیات دي. تاسو باید د اپلیکیشن ډېر زیات قوي وسی چې تاسو د پانتون نمرات امریکا کې د فعالیت مثلا تجربه دلته ولې چې هغه ډیر زیات دی، هغه ته توجه کوي چې دلته تاسو کار کړی، تاسو ریسرچ کړی، تاسو درس ور کړی دی، تاسو څومره کلینیکل تجربه لرئ. دا درس شان پام کې نیسی، هغه سي د ژبې بخش کې انګلیسي کې دا درس پام کې نیسی، بیا تاسو غواړي هغه ته چې کله اکسپټ شوی غواړي ستاسو نه انټرویو اخلي، بعض بال دغه بعضې نور امتحانونه چې هغه پاس کوي، بیا ځای هغه ته پانتون ته.
خپل راتلونکی د یو ډاکټر په توګه په دې ملک کې او په مجموع کې څنګه وینئ؟
دا خو به پروردګار په لاس کې چې څه کیږي، اما نظر په خپل تلاشو بندگی هغه انشاءالله ډېر به ښه وي.
ډاکټر صاحب حمیدالله شکور، له تاسو نه ډیره ډیره مننه.
هیله کوم صدیقی صاحب ستاسو نه مننه چې تشریف هم راوړه، زحمت هم ایسته.
درنو لیدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. هیله چې د خپرونې موضوع مو خوښه سوې وي، تر څو چې بیا هم راتلونکې اونۍ له یو بلې موضوع سره ستاسو خدمت ته حاضرېږم. تاسو ټول په لویه بخښونکي خدای سپارم.